احمد شیبریم شیچر د پښتو ژبې ورځ سشکال په خونو کې سره په انټرنیټ کې تاوده ول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک:
ګڼ شمېر خلک فرانسه کې پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر:
پکې بختیانه د زندان کارم دې اخیستل سوی ده.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یوه باغ ته وربول. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي.
نور مطالب هم په دې مچاله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږکال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو توده ولمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شوه. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بېلابېلو اړخونو خبرې کېږي. د پښتو ژبې په اړه نور لانیسي اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګډېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره لاریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شوه، نو د وخت په تېرېدو سره پخپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 10 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندۍ دي چې یوه یې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 80 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو، فرانسوي، او فرانسوی پښتو ډکشنریان یې تالیف کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې ل آزادی رادیو.
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمیو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیندي لیکل یا د ډکشنری لیکل د ډلې او د اکاډمۍ کار دی، مګر کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا د کار ته خپله هم راوتلي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې مخصوصاً په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کومه خلا موجوده وه، نو د هغه د کولو لپاره ما په هېڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدي چې دې کار ته ملاتړ وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته ملاتړ وکړم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې څنګه څه یو څلوېښت زره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي پښتو سیند ته ولیکه او دوه دې په فرانسې کې د یو شرقي آثارو د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خبره خپره شوې دواړې خپرې شوې.
کوم کار درته اسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر ځله داسې شي چې ما د هلې ځلې سره سره ما کوم پښتو لغت فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه ده، وسیع ژبه ده، دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو معادل لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یو بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضاد شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟ ډېر
ځله داسې پېښ شوي دي، مګر د دې خاطره چې د یوه لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې ټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی؟
نه، دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې کیسه هم دا د لغت صحیح افادې دپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قاموس حجم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان او فرحمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستې وي؟
ما خو په خپله لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشکیل قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا خپور شوی دی، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب د لغتونو نه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې پروژه ورسره کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدل دې چې په دې برخه کې څه ویل دي؟
زه خپل یو خبر ورکوم چې یو ډول ټوکه غونډه ښکاري یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغ وم او په فرانسوي هېڅ نه پوهېږم. خپلې غولیدي مسؤل کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي. په پښتو فرانسوي سیمې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه دسر خو پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه له هغه سره یم. مسؤل کس وپوهېده او ما ته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې واستولم او علاج مې وشو. د فرانسې کې چې فرانسا د بلژیک یا د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبې دي تقریبا یعنې ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترې وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره تېره فرانسا کې د حالاتو په د حالاتو د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي. ژورنالیستان د خیر ښېګړو موسسې کارکوونکي متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دې کمیسیونه ډېر لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم ژول باندې هم چاپ ته زهرت پېښو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسا او د نورو هېوادونو کې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي کار سخت نه وي؟
سخت سړی ستومانه اون کوي بی خوبی ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصلې ته ضرورت لري.
کله نا کله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي باید له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی موندلی پیدا شوی. خو دومره کېدی شي چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي مګر د یاده مې وتلی وي نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه پخپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د د همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دم ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورولو.
د ختیځ نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لوی لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلی بڼ تر سترګو کیږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستني شاه ظاهر شاه جوړ کړی. د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امان وایي پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړې توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته. په کسین کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. د ده سره به درې تنه د کمود کلي اوسیدونکي هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو د ښکار په وخت کې ملو
د هغه په خبره چې شا د دمیو استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې بیا همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمو په باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسؤول او مقبول ځای وو.
خاغل امان زیتوی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینه د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت آزادی راډیو ته وویل دا ښکلی بڼه او هوټل چې د شاه د مزې وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی و او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش اوبرګې مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کړو، دا باغ یې هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلابو ګلونه. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغوی یاده سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضې حصے تخریب شوي لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمځای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمځای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه یوې باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارک ودانې شوی کوټیه باغچې ته. د دې ودانۍ د جوړېدو چارې لننه پوره یوه پیړۍ مخکې پیل شوې او په 4 کلونو کې ودانه شوه. دا ودانۍ وړه باغچه لري چې په غولو کې نه ناجو ونې ولاړې دي. له دې ودانۍ ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانۍ د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټې باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوي دي. د دې کتاب له مؤلف عالمګل سهر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټې ده، څه څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټې باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټې باغچه دغه نوم ته چې سړی ګوري، د سړي په ذهن کې د ګلونو یو باغچه تصور کوي، اما داسې نه ده. دا ټوله کوټې باغچه کې یوازې نه د ناجو ونې ولاړې دي، نه، په دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د غونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی په 300 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او 2 پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل ځای ته وروتلې لارې. کوټې باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم له بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت را انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته را انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې زیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دارالامان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټه باغچې معنی کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو دغلته یې راوست د ده ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی وو او هغه وینې چې هر توی شوی دي وینې دې نتلې او هغه وینې هغه ځای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نشته هغه ځای اوس هماغسې عادي انګړ کې ده موجود ده چې باغچه کې د موی مبارک وو روایتونه داسې وو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوري باغچې په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی وو دلته به روایتونه داسې دي او د یار سابقدارانو چې ما ته کیسه کړې ده وایي د مولود شریف ورځ باندې به دلته الحضرت عایشه راته وایي د مشکو ځای به یې په شاو او دلته به ناست وو بیا به مراسم دغسې وو چې د سرو زرو یو ګیلاس به وو په هغه کې به مشک ایښی وو دغه ویښته خواته به وو ویښته به وایي په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې راغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېدو بیا به دغه مشک ته راغی دغه شربت به جوړېدل دغه شربت نه به خپله ظاهرشه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی وو د هغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی وو البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو همدا کوټې ورانې شوې همدغه اثار پکې خراب شو کوټې باغچه نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کارونه ځینې اخیستل شوی ده یعنې کله کله به دا زندان وو د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي وو او بیا کله چې د خلکو پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوټي باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي وو بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي وو بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې له دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوټي باغچې دا پیښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پورې ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور بچی سقه چې ده د هغه په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ جنرالي په همدې کوټي باغچه کې بندیان وو چې دا هماغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوټي باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپل د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه خدا ما ته د یارګې یوې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رامیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی وو او دوی به هلته کې اوسېدلی وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویا وروسته د جوړ شوی د برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کور یې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ حرمسرای ترمیده خپله علي حضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی ده او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل تاریخی لیکنې ته له نولسمې پیړۍ را په دېخوا په نړۍ کې د یوه مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چرني په سوي داسې د مورخي اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بندکی 2000 کال، 1000 کال، 500 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بس دا چې دی ته ډېر غیر علمي تلقی کېږي او زمان چې څومره وړکی هم هغومره تاریخ ډېر دقیق وي. نو یو موضوع انتخاب کېږي د هغې دپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي او بیا مخزونه مشخص کېږي. د مخزونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندی کېږي او رقم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلي تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پدې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانه نه هم داسې زمانه ده؟
بله، دا دغه زمان بندی ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچا یعنی راخلی دي، حتی دیو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. تر دې د تاریخ د عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې څومره چې زمان اوږدیږي هم همدا تاریخ صحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخوالی پیدا کوي. یو مورخ نشي کولی دې ته رسیدګي وکړي. نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بزبان کوو چې مخزونه زه فکر د مورخ نشي کولی هغې ټولو ته رسیدګي وکړي. نو دې دپاره دا یوه دغه موضوع نه ده. د زمان بندي اهمیت په دې کې چې ته وسې کولی ته یو دقیق تاریخ ولیکل شي. یو مورخ هغې دپاره ډېر وخت لري.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لنډ تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولی چې دا تاریخ را لنډ کړي؟
بالکل کولی شي، مګر به موږ تاریخ په دوه ډول دی. یو دا دی چې یو مسلکي څېړنه ده چې یو مورخ یې کوي، لکه کاکړ صاحب چې کړی. تاسو وویل عموما په دغه ژورنالونو کې، په علمي ژورنالونو کې، په پوهنتونونو کې کېږي. دا کوم د افغانستان لنډ تاریخ دی. فرض مثال حبیبي صاحب لیکلی دی عموما افغانستان نن پنج قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ، د اروپا تاریخ په 2000 کلونو کې، په 2000 کلونو کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته دې عوام لپاره دا تاریخونه په چرنه باندې تدیره نه ونه، بلکې دا یو لارښود کتابونه، لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم ولسم یو لسم یو لسم سنت کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلونو کې. نو دغه چې کوم لارښود کتابونه، دا کتابونه یو چرنه باندې نه ونه، دا یو نوې شی نه وای، بلکې دا رقم چرنه چې یو تاریخ سره لیکل شوی ده
دا یو مهمه پوښتنه چې په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ولې تاریخ باید څه زده کړو؟ له تاریخ څه زده کولی شو؟
تاریخ داسې دی چې دا قانونمند نه دی، مګر قاعدمند دی. قانونمند په دې معنا چې پېښې همیشه په یو ډول نه کېږي، ځکه جامع او وضعیتونه یو ډول نه وي. نو په دې ډول تاریخ نه داسې خاصه معنا اخیستل دا ممکنه نه ده. مګر تاریخ چې کوم دغه نقش دی، په دې باندې موږ پوهېدلی شو. فرض مثال موږ ګورو نن چې په اوکراین کې څه کېږي، د دویم نړیوال جنګ سره مقایسه کړو چې یو دولت په بل باندې ځي حمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه قوي غبرګونونه نښي. ممکن دا داسې لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونیو، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیاتې خرابې شوې. دغه څه کېدلی چې تاریخ موږ الرټ کړي، ته د خطر زنګ ووهي.
له ښاغلي زیر څخه په مننې، احمد شبر یم په ازادي راډیو مجله کې ستاسو کوربه. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزل ګل 14 دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
په لوګر کې د سینزل ګل 14 کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضی رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
ولسګونو شاعران او ادیبان راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، همدغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د لوګر نه باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي، په مشارکت کې اشتراک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید ده چې په آینده کې هم دا مشاعره همدغسې په جوش او په غور سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګر په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډیریږي.
ګټه خو پکې دا ده چې سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو له بله لیدل کتل. د ولایتونو خلک راغله او ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو له بل سره مینه کوي او ډېر ورته خوښ وسو. په سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو او خپل خواله سره.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هاز کستا شملند سپین غر، تل دې ګل شه د خوشبو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړلو چنارو لوګر، زغرو د منو کې دې تورې کېږي، دښتې دې خلی پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ:
دا په حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سنځلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ: د یادونه ورده د نور افغانستان پشان له څو کلونو راهیسې په سوال ختیځو ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
آزادی رادیوی مجله اوری د لیکوال یو شاعر عابد سپوږمۍ یو شعر د دې په شخ کې:
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ژوند د ورې به په لاس کې، رخ د خاورې کړ ایرې کړ، زړه د تور سوی نسکور کړ، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کوره، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی وای کوم لوری ته درومی، همدا بس دی کلا نور هم ریب زړونه وژنې ساوی، نور نو څه غواړی لمونګه، نور نو څه غواړی لمونګه، پوره شل کاله دی وخوړو، موړ نشوې زړه دی یخ نشو سوړ نشوې، ته لا هم خان دی ودان یې، لا هم ځوان یې زرغونېږې، ویره نه لرې له ژونده، مرګ دې نه درځي وخوا ته، دلته څه دي چې لا پایې، دلته څه دي چې لا پایې، اندامونه دې لا ټینګ دي، په رګونو کې دې وینه راخوټېږي، په صورت کې دې رنګ سور دی، زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي. خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم. خدای گو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي. هره څانګه به بیا ګل شي، هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونېږي، دا به بیا درته درېږي، بیا به نه په ملا ماتېږي، نه به رنګ بې رنګه کېږي. هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونېږي، دا به بیا درته درېږي، بیا به نه په ملا ماتېږي، نه به رنګ بې رنګه کېږي. ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي، مونږ خزان وهلي خلک، مونږ خزان وهلي خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړېږي. ژوند په لومه کې ایسار دی، د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي، د سپرلي له رنګه پاتې د خزان په تمه پایي.
بیده سپوشمه مننه چه دا شیری آزادی رادوی ادبی مجله پروگرام تراست تولی و اولاندی دا نره دا یو خورا مشهور ناول کسا پلندو آوریدلی شه.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو.
امریکای کسلیکوال ارنست همنگوی تا یو شمیر کرکتون که دده ده کرکتر کشنی بخاطر ده معاصر داستان ده پلار لقب ورکوی. ده پیشو ده تصویر پا برخه که هم همنگوی تا ده اوسنی کسی ده یو اغیزمن استاد بسترگه کتل کیشی. ده همنگوی پا کتابونو که تر طول مهم کتاب زور سره او سین دیدیشی. ده همدی کتاب لعمله ده نوبل جایزه وگتله. ده کتاب استاد سعدالدین شپون پا پشتوش بارلی ده. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی و چې په ماکو کې بسپور و او کبان یې نیول. سالور اتیا ورځې پرله پسې سیند ته تللی و، خو یو کب یې هم نه و نیولی. په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل و، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی. نو یې هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرچاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې دغه کب ووژني. او د هغې نه وروسته چې کب وژني او دی خپل ځای ته راځي، نور بحري ژوي په کب باندې حمله کوي. دی د هغې سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه دی دغه خپله مقابله سرته رسوي. او هغه کب نیونکي چې په ده پورې به یې خندل، د ده هرکلی ته راځي او د ده په اصطلاح سپت کوي. او دی په خپله کوډله کې پروت وي او ده ته دا مهمه نه ده چې د ماتې خوړلی ده او که بریالی شوی دی. اصلا ده دپاره مهمه دا ده چې ده څنګه د حالت زغملی دی، څنګه یې خپله اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی. دغه سړی چې نورو پورې خندل چې دی سپینګیری دی او نشي کولی چې
دا سغات کاب ونیسی او کابون ونیسی او دای بریالای شي خدای چا خبر ترزخ نه ورپا و دای په نوی خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژي راوتل او بل اخره د نوم په تاریخ کې ثبت کیږي. د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی. د یو ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري. ښځې د هډوکو د تنې خواته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه، هغه څه شی دی؟ هغه وویل کب دی. چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده. مخ یې خپل مېړه ته کړ، ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري. ملګري وویل زه هم نه پوهېدم. زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و، لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل. زاړه سړي د افریقۍ زمري په خوب لیدل او ویده و.
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تور غاړې او وروستۍ پریکړه چاپ شوي دي. له ده په واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
لومړی خدا چې ارنست همینګو زما د خوښې لیکوال دی او د ده کیسې او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي. او بل خبره دا ده چې د ناول ماته یوه نوې روحیه، یوه نوې انرژي او یو نوی فکر راکړ. داسې زما پر رواني حالت یې یو اغیز وکړ، یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته.
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل، ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دا بلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دا بلبل، دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل. پوک میکڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظرو خل زر کے گڑے دلے، دستورو مست استرگے غلے غلے رپے دلے،
رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اور ایک بل دسندس پینو شگونہ میں جھوڑ کے او محل دیٹھول خر کی